The Washington DC na The Voice of America diwa radio de
Grano ridin ko assalamu alaikum da The Voice of America diwa radio de The Voice of America diwa pasarana khabari khabarawana ke da ta za waqt war shahar ke lewain nda to arras kal 2022 da september da miashte salor maneta da pa din sa ta khabari khabarawana ke ba yow shmer muhim reportuna ham wawre khulumle waqshe da di waqt da taza khabarno sal ta kota په پاکستان کې راغلي سیلابونو کې په تیر یو شواروس کې نور 55 کسان مړ شوي چې ورسره د مړو شمیره 215 شپېته ته رسیدلې خو ځینې رپورټونه په دې سیلابونو کې د مرګ جوبل شمیرې د حکومتي شمیرونه ډېرې زیاتې ښایي د اسلامي همکارۍ نړیوال تنظیم او د نړۍ یو شمیر هیوادونو د جمعې په ورځ د افغانستان په هرات کې په جمعات کې شوي بمی چاودنې غندنه کړې ده چې پکې د طالبانو د یو پلوي مولا او داغه د ساتونکو په ګډون 13 کسان وجلې شو د دغه چاودنې زمواري چا تر دې دمه په غاړه نه داخسته او د روس پوز دا وکړي د یوکرين پوزونو د ژاپوریژیا اټمي پلانټ ته بیا نیولو هڅه یې ناکامه کړې ده او د یوکرایني پوز شل جنگي لانچونه یې تباه کړي یوکرين لا د روس دغه داوو ته خبرګون نه دی ویلې او اوس د خبرونو تفصیل په پاکستان کې راغلي سیلابونو کې په تیر یو شواروس کې نور 55 کسان مړ شوي دي چې ورسره د سرکاري شمیرو تر مخه د مړو شوو کسانو شمیره 215 شپېته تر رسیدلې ده خو ځینې رپورټونه په دې سیلابونو کې د مرګ جوبل شمیرې د حکومتي شمیرونه ډېر زیاتې ښایي په پاکستان کې د سیلابونو امدادي ادارې فلډ ریلیف ډیویژن د رپورټ لمخې غټه سیلابي ریلا دا وخت په باسین کې د سین صوبې نتیریږي او د سین صوبې د دوزلا دا وخت د سیلاب نوی مرکز جوړ شوی دی پاکستان تر سیلاب ځپلو د مرستو لپاره د ملګری هیوادونو نه د امدادي سامان ډک جهازونه هم ور روان دي او رپورټونه وایي تر ډیر شو پورې د امدادي سامان ډک جهازونه پاکستان تر رسیدلی د دې ترڅنګ د امریکا او نورو نړۍ لخوا د نقدو پیسو مرستې هم روان دي او د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلي د نړیوالو امدادونو احتساب بکوي پاکستان کې د خیر خیګړې ادارو اندېښنې سرګندې کړې دي چې په سیلاب ځپلو سیمو کې د خوراک بحران هم رامینځته کېدای شي د ملګرو ملتونو د خوراک نړیوالې ادارې ډبلیو ایف او اندېښنه ښکاره کړې ده چې په پاکستان کې د سیلابونو له امله بنیادي اډانې کرکیلې او سړکونو ته نقصان رسیدلې او هم د دې له امله په ګاونډي هیواد افغانستان کې هم بشري مرستې اغېزمنې کېدای شي د بلوچستان په پښتنو سیمو کې د هرنایي سیمې د هغه احتجاجي پرلت په ملاتړ کې جلسې پیل شوې دي چې هلته د عوامي نشتل ګوند د یو کارکون خالق داد بابل د وژنې په ضد له تیرو سده پاسه دوه اونۍ راسي روان دي پرون په دې لړ کې په لورالای سیمه کې غټه احتجاجي جلسه شوې ده چې پکې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند عوامي نشتل ګوند نېشنل ډیموکراټیک موومېنټ او د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو ویناګانې کړې وې د اسلامي همکارۍ نړیوال تنظیم امریکای عرب اماراتو ایران پاکستان او افغان سیاستمدارانو د افغانستان په هرات ولایت کې د جمعې په ورځ چاودنه غندلې ده چې پکې د طالبانو د یو ملاتړي دینی عالم مولانا مجیب الرحمن انصاری په ګډون 13 تنه وجلې شي او د شلو نه زیات پکې جوړبل وو د هرات خار په گزرګا جمعات کې د جمعې د ورځې په چاودنه کې وجل شوي کسان پرون خاورو ته سپارل شوي په وجل شوو کسانو کې د طالبانو د ملاتړي مولانا مجیب الرحمن د جنازې په مراسمو کې په زرګونو کسانو ګډون کړی وو رایټرز د طالبانو د کورونو چارو د وزارت د وایان لخلي لیکلي چې په دغه چاودنه کې 13 تنه وجل شوو او درش پکې جوړبل وو خو الجزیره میډیا نتورک د نامعلومو سرچینو په وینا ویلي 13 کسان په دغه چاودنه کې وجل شوو او 15 سلويخ نه زیات نور جوړبل دي د افغانستان لپاره د امریکای ځانګړي استازي ټامس ویسټ دغه چاودنه غندلې او د سپتمبر په 2 نیټه په یو ټویټ کې دغه پیښه د ترګرۍ یو به حصہ عمل بللې ده د روس پوز دا وکړي چې د یوکرين پوزونو د ژاپوریژیا اټمي پلانټ ته بیا نیولو هڅه یې ناکامه کړې ده او د یوکرين پوز شل جنگي لانچونه یې تباه کړي یوکرين لا د روس دغه داوو تخبرګون نه دی ویلې د روس د دفاع وزارت ویلي د یوکرين د 2.5 نه زیات عسكر د دغه پلان ته بیا نیولو د پاره ورغلی وو خو د روس پوز هغه په شاتم بولی دي او د امریکا د ایلینای ریاست په روزمانټ سیمه کې د شمالي امریکا د مسلمانانو ټولنې یعنی اسلامیک سوسایټي اف نارث امریکا یا اسنا کلیز غونډه د جمعې په ورځ شروع شوه ده. د غونډې د پرانستې په وخت د اسنا صدر او نور د ټولنې مشران هم موجود وو. په دې موقعه د ډیوی سره په خبرو کې د اسنا صدر صفا زرزور اویل د کورونا د وبایي حالاتو نو ورستو د مسلمانانو د ټولنې د پاره دا دراغونډېدو او د خپل موجودیت د خودلو یو غوره موقع ده.
د وایس اف امریکا جی وری ډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
ګران اوریدونکو، دا وایس اف امریکا ډیوا ده. د وایس اف امریکا ډیوا سرانۍ خبری خپرونه د واشنگتن ډی سی نوري. زه بختور شایم ورزو د مهمو رپورټونو په لور. قدرمن اوریدونکو، څنګه چې خبرونو کې هم تاسو اوریدل، په پاکستان کې راغلي وروستي سیلابونو کې په تیر یو شواروس کې نور 55 کسان مړ شوي چې ورسره د مړو شمیره 215 ته رسیدلې ده. خو ځینې رپورټونه دغه شمیره ډیره ښایي. په پاکستان کې د سیلابونو امدادي ادارې فلډ ریلیف ډیویژن د رپورټ لمخې غټه سیلابي ریله دا وخت په اباسین کې د سین صوبې نتیریږي او د سین صوبې د دوزلا دا وخت د سیلاب نوې مرکز جوړ شوی دی. پاکستان ته د سیلاب ځپلو د مرستو لپاره د ملګري هیوادونو لخوا امدادي سامانونو نه ډک جهازونه هم ور روان دي او رپورټونه وايي تر ډیر شو پوري پروازونه پاکستان ته رسیدلي دي. په دې اړه نور تفصیل د وایس اف امریکا دیوه خبريال الیاس خان د اسلام آباد نه په خپل رپورټ کې وړاندې کوي.
په پاکستان کې د جون 15 راسه روان د پشکال بارانونو او ویجاړونکو سیلابونو کې د سرکاري شمارشمیرو لمخې په 13 سلیری شو ساتو کې 55 نور خلک مړ شوي چې ورسره د مړو شمیر 215 ته رسیدلی دی او 215 خلک ژوبل شوي دي. د فلډ ریلیف ډیویژن د رپورټ لمخې غټه سیلابي ریله دا وخت په اباسین کې سین صوبې نه تیریږي او دادو ضلع دا وخت د سیلاب نوې مرکز جوړ شوی دی. د چارواکو په وینا سکر بیراج نه د لوړی کچې سیلاب تیر شو او اوس کوټری بیراج په لور روان دی. منچر جیل یا ډنډ کې د اوبو کچا په زیاتېدو ده او د دې نه د سند دادو ضلع ته په غټه کچا تبای را مخته ده. ضلع انتظامیه دې سره نږدې د سیمو خالی کولو امر کړی او خبرداری ورکړی چې منچر جیل یا ډنډ هر کله ماتې دی شي. د سیلاب اټکل کولو ادارې د رپورټ له مخې نن سهار د سکر بیراج نه 6 لکه او یو کم 6.5 کیوسک نه د لوی کچې سیلاب تیر شو. سین صوبه کې د نور سیلاب د خطرې په ترس کې په زرګونو کورنۍ سړکونو باندې استوګنه کولو ته مجبور شوي دي، ولې چې د صوبې زیاتره برخه د اوبو لاندې راغلې ده. د پاکستان خارجه دفتر په وینا د پاکستان دوستانو هیوادونو لخوا تر اوسه پورې 10 پروازونو امدادي سامان راوړی دی. د متحده عرب اماراتو لخوا 12 پروازونه، ترکیه لس، چین سلور، قطر دوا او د فرانس او ازبکستان نه یو یو پرواز راغلی دی. د چارپیریال د بدلون وفاقي وزیر شیری رحمان د ملکی او غیر ملکی دوایانو کمپنیانو څخه سیلاب ځپلو لپاره د دوایانو ورکول خواست کړی دی. د NDMA له مخې د روانو سیلابونو نه 3.1 کروڑ نه زیاته آبادی اغیزمنه شوې ده او د پاکستانی چارواکو په وینا د روانو سیلابونو نه کم نه کم د $10 اربع نقصان شوی دی او اغیزمنه سیمو کې د بیا ودان او بحالی په عمل کې 15 وخت لګیدل شي. کسه هم د حکومت او د قدرتی افاتونو په وخت د انتظام ملي ادارې NDMA لخوا د سیلاب ځپلو لپاره د ژغورنې او دوی ته د مرستو ورکولو دعوی کیږي، خو د پاکستان د خیر ښېګړې کار کولو ادارو وینا ده چې سیلاب ځپلو سیمو کې د خوراک بحران پیدا شوی دی. د الخدمت فاونډیشن صدر عبدالشکور ویلی،
یہ ایکسکیوز اس بات کا نہیں ہے کہ NDMA اور PDMA جو ہے ان کی تیاری نہ ہو.
د قدرتی افتونو د انتظام ملی ادارے او د صوبائی ادارو تیاریاں نے دے لڑکی پورا نوی او فلائی ادارو دازای اونی ولو. یو شخصی ٹیلیویژن سره خبرو کې نوموړی اویل چې د دوی د ادارې 3.5 رضاکار د ژغورنې او امدادي کارونو کې برخه واخیسته. د پاکستان د خیر ښېګړې د ټولو نلوې ادارې ایدی فاونډیشن مشر فیصل ایدی ویناوا،
فیصد لوگوں تک ہی پہنچ سکے ہیں. ابھی بھی 90% لوگ جو ہے وہ اس وقت شدید انتظار میں ہیں کہ ان کی مدد کی جائے.
تردید ما صرف 10% خلق و تمرست رسیدلی اور 90% خلق اس پور دمرست پر انتظار دی. خو زیادہ اکڑا چی سیلاب زپلو سیمو کے دا وقت دا خوراک بحران روڑان دے شوے دے. دا فیصل عیدی پا وینا غٹ مقدار کے غنم خراب شوی اور دا وقت چی کم نڑیوال مرست رازی نو دا دے غٹ برخ دے دا خوراکی سیزنو اخستلو کے مصرف کرے شی. الیاس خان وائس آف امریکا دیوا اسلام آباد.
حضر من اوریدن کو دا وائس آف امریکا دیوا دا وائس آف امریکا دیوا سرانه خبری خبرونه دا واشنگتن ڈی سی ناوری ورزو یو بل مهم رپورٹ پلور ملګرو ملتونو د اسلامی همکاری نړیوال تنظیم امریکای عرب اماراتو ایران پاکستان او افغان سیاسی مشرانو د افغانستان په هرات ولایت کې د جمعې په ورځ په یو جمعات کې د بمی چاودنې غندنه کړې ده چې پکې د طالبانو د یو ملاتړي دینی عالم مولانا مجیب الرحمن انصاری په ګډون اتلس تنه وجلی شوي وو او د شلو نه زیات کسان پکې جوبل وو. د دغې چاودنې ذمواري لا تر اوسه کمیډل نه ده منلې. په دې اړه نور تفصیل د وایس آف امریکا دیوا همکار بارکوال میاخیل په خپل رپورټ کې وړاندې کوي.
د هرات ښار په گزرګاه جماعت کې د جمعې د ورځې په چاودنه کې وژل شوي کسان پرون خاورو ته وسپارل شول. په وژل شویو کسانو کې د طالبانو د ملاتړي مولانا مجیب الرحمن انصاری د جنازې په مراسمو کې زرګونو کسانو ګډون کړی وو. د جمعې په ورځ غرمه مهال دغه چاودنه په داسې وخت شوی وه چې ګڼ شمېر خلک او امام مولانا انصاری د لمانځه لپاره په جماعت کې وو. د پیښې یو عیني شاهد عزیز الله حبیبي رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي خطیب صاحب د جماعت خواته روان وو چې ناڅاپه یو تن راغی او ویلي چې هغه ته لاس ورکول غواړي. موږ پرې نه شوت خو خطیب صاحب وویل را پرېږدئ. کله چې هغه نږدې ورغی د خطیب یو محافظ ورباندې شکمن وو او په دې وخت کې هغه چاودنه وکړه. رویټرز د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د ویان له خولې لیکلي چې په دې چاودنه کې 13 تنه وژل شوي او 23 ټپیان شوي وو. خو الجزیره میډیا نیټورک د نامعلومو سرچینو په وینا ویلي په دغه چاودنه کې 28 کسان وژل شوي او 15 ژوبل شوي وو. دغه خونړۍ چاودنې نړیوال غبرګونونه راپارولي او غندلې ده. د افغانستان لپاره د امریکې ځانګړي استازي ټامس ویسټ دغه چاودنه غندلې او په پیښه کې له وژل شویو کسانو سره یې غمشریکي کړې ده. ښاغلی ویسټ د ستمبر پر 2 په یو ټویټ کې دغه پیښه د ترهګرۍ یو بهیسه عمل بللی او غوښتنه یې کړې چې په پیښه کې لاس لرونکي کسان باید ونیول سي او عدالت ته وړاندې سي. که څه هم د هرات د چاودنې ذمواري لا کومې وسلوالې ډلې پر غاړه نه ده اخیستې خو طالبانو یې پړه پر داعش خراسان ډلې وراچولې ده. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد په یوه پیغام کې ویلي په تیرو څو ورځو کې د افغانستان په لویدیځ کې د داعش ډلې د وسلوالو خلاف عملیات کړي او د دې ډلې یو شمېر غړي وژلي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یوناما هم دغه چاودنه غندلې او ویلي دي په دغه چاودنه کې د ماشومانو په ګډون لسګونه کسانو ته مرګ ژوبلا اوښتی ده. یوناما پر خپل ټویټر او فیسبوک لیکلي د عبادت ځایونو ته د تللو په ګډون پر هغو افغانانو کېدونکي بریدونه باید ودرول سي چې په خپل ورځني ژوند بوخت وي. د قطر، عربي اماراتو، ایران او پاکستان د بهرنیو چارو وزارتونو او د اسلامي همکارۍ سازمان هم د هرات په جماعت کې چاودنه غندلې او دا یې د ترهګرۍ یوه پیښه بللې ده. دوی په راتلونکي وخت کې د دغه ډول چاودنو د بندېدو غوښتنه کړې او له طالب چارواکو یې غوښتي چې د خلکو امن ته پام وکړي. د افغانستان مخکنی ولسمشر حامد کرزی او په تیر حکومت کې د ملي پخلاینې د عالي شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله هم دا برید غندلی دی خو د مولانا مجیب الرحمن انصاری نوم یې نه دی یاد کړی. حامد کرزی په فیسبوک په خپل پیغام کې دا برید د انسانیت او اسلام خلاف عمل بللی دی. ډاکټر عبدالله هم پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی پر جماعتونو او مذهبي ځایونو بریدونه او د بیګناه خلکو په نقشه کول د انسانیت ضد جرم دی. د بشري حقونو په نړیوال تنظیم امنیسټي انټرنیشنل کې د افغانستان لپاره کارکوونکې سمیرا حمیدی پر ټویټر په یو پیغام کې د طالبانو پر حکومت نیوکه کړې چې ولې یوازې د مولوی انصاری پر وژنه خفګان ښوولی او په پیښه کې د وژل شویو ملکي وګړو په اړه غبرګون او خفګان نه دی ښکاره کړی. بارکوال میاخیل، وی او ای ډیوا، واشنگټن.
ګران اوریدونکو دا وایس آف امریکا دیبا ده. د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټری انټونیو ګوټریش یو ځل بیا په افغانستان کې د جنکو د شپږم ټولګي نه پورته د سکولونو په بندیدو باندې اندېښنې ښودلې دي. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت تر دې مخکې څو ځله ویلي چې د یادو سکولونو د بیرته خلاصولو په اړه د دوی هڅې روانې دي، خو تر دې مهاله یې پایلې نه دي لیدلی شوي. په دې اړه وروستی حال د وایس آف امریکا په یو رپورټ کې زموږ همکار ارباب محمود علي وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوټریش نن شنبه په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې لا هم نجونې له ښوونځو یعنی سکولونو څخه لرې ساتل کیږي. نوموړي زیاته کړې چې په افغانستان کې له ښوونځو څخه د نجونو لرې پاتې کېدل له مساوي حقونو ناعادلانه سرغړونه ده چې په خبره یې ټول هیواد ته زیان رسوي. هغه په افغانستان کې د نجونو په مخ د ښوونځو خلاصېدو په اړه په ټینګار سره ویلي چې د په وینا نجونې له ښوونځو سره تړاو لري. د تیر یو کال را په دې خوا په افغانستان د طالبانو تر حاکمیت وروسته په دغه هیواد کې د نجونو تر شپږم پورته ټولګي تر امر ثانی بند شوي چې په کور دننه او بهر یې پراخ پرګونونه راپارولي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرې یا UNHCR په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو په زده کړو د محدودیت په دوام او د افغان میرمنو او نجونو د اوسني وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرې د دوشنبه په ورځ په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې افغان مېرمنې د محدودیتونو له لوی ګواښ سره مخ دي. یاد سازمان ویلي چې د کار او فعالیت په محدودیتونو سربېره د هغوی د زده کړو بهیر له هم سختو خطرونو سره مخ دی چې په خبره یې د افغان نجونو او ښځو په خوندیتوب یې اغېز کړی دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرې زیاته کړې د دوی په وینا په سفر کار او فعالیت د محدودیتونو سربېره زده کړو او کار ته د افغان ښځو او نجونو لاسرسی له ګواښ سره مخامخ شوي دي. طالب چارواکو تر دا مهال د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرې د تازه اندېښنو په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې ځینو طالب چارواکو د نجونو په مخ د ښوونځو بندېدو لامل کلتوري محدودیتونه او ځینې نورو بیا یې د بندېدو لامل دینی اړخ یادوي. د طالبان حکومت د پوهنې وزارت تر دې مخکې څو ځله ویلي چې د یادو ښوونځو د بیرته خلاصولو په اړه د دوی هڅې روانې دي، خو تر دا مهال یې پایلې نه دي لیدل شوي. په افغانستان کې د نجونو په مخ د ښوونځو بندېدو په اړه د کورنو او نړیوالو غبرګونونو په دوام د ماشومانو لپاره یونیسف په افغانستان کې د نجونو په مخ د لیسې او متوسطه ښوونځو د بندېدو د دوام په اړه اندېښنه ښودلې او ویلې دي چې له زده کړو څخه د نجونو محرومیت د افغانستان اقتصاد ته لږ تر لږه $1,500,000,000 زیان رسولې دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د نجونو ښوونځو بیرته پرانستلو په اړه په افغانستان کې پراخ اعتراضونه او مدني حرکتونه شوي او د طالبانو له حکومت څخه یې غوښتي چې د نجونو ښوونځي بیرته خلاص کړي. ارباب محمود علي، وایس آف امریکا، دیوا، واشنگتن.
درمن اوریدونکو، دا د وایس آف امریکا دیوا ده. د روس پوځ دا وکړی چې د یوکرین پوځونو د ژاپوریژیا اټومي پلانټ د بیا نیولو هڅه یې ناکامه کړې ده او د یوکرایني پوځ شل جنگی لانچونه یې تباه کړي دي. بلخوا د نړیوالې اټومي انرژي د ادارې IAEA مشر رافیل ماریانو ګروسی چې د خپل ټیم سره د جمعې په ورځ د یوکرین د اټومي پلانټ د نږدې نه کتنه کړې ده، ویلي هر هغه څه یې په خپلو سترګو ولیدل چې دوی غوښتل په خپل یې پوره پوره جاج واخلي. په دې اړه نور تفصیل د وایس آف امریکا په یو رپورت کې محمد اکرام وړاندې کوي.
د اټومي تبانۍ نړیوال ادارې مشر رافائل ماریانو ګراسی وای د یوکرین د زاپوریژا اټومي پلانټ په اړه ورته د حیرانتیا هیڅ هم په نظر نه دی ورغلی او خپل معلومات په روانه هفته د نورو سره شریکي. ګروسی چې بیرته جنیوا ته ستون شوی په هوایي میدان میډیا ته په خبرو کې ویلي د هغه فکرمندي بعد اټومي مرکز جسمانی سالمیت یا یووالی د توانایي دوامدار رسد او په اټومي مرکز کې د کارکونکو تحفظ وي. نوموړي وویل چې په دغه اټومي مرکز کې د نړیوالې اټومي ادارې موجودګي ډېره اهمه ده. د ګروسی په وینا د دوی کار په اټومي مرکز کې ثبات، تحفظ او امنیت دی او که په دې عمل کې هر څه ورته د ډاډ وړ ښکار شي نو دا به په راتلونکي کې چې هر څومره څه کیږي په هغې ډېر مثبت اثر ولري. د ادارې د مشر سره ټول 14 ماهرین د یوکرین د اټومي پلانټ کتنې ته تللي چې شپږ تنه پکې د زاپوریژا په پلانټ کې پاتې شوي دي. د هغه په وینا په پاتې شوو ماهرینو کې به 2 تنه په مستقله توګه د پلانټ د سار د پاره تر هغه وخت پورې وسیږي تر سوچ دغه مسله هواره شي. ګراسي وای ک چرته په اټمی پلانټ کې سوچو یا دغه تاکم بندیزونه ولګیدل نو دغه تکار کونکو عمله به دوی ته رپورټ کوي. د اگست میاشتې نه را پدې خوا د پلانټ په خو شاسیمو کې د توپونو ګولباري روانه ده چې د سیمه اوس د روسي ځواکونو په بلخه کې ده او دواړه اړخه په یو بل باندې ته ډزو تورونه لګوي. روسي اویل پوزي عملیات د ملک په دغه برخه کې په زیاتې دودي او دا هغه ډېر اندېښمن کوي. البته د یوکرين انجینران په یو تریخچن حالت کې دغه پلان چلوي او د روسي په وینا ښکاره خبره وه چې کله دوی هلته ورغلل نو دغه ډلې تر ډېره د پلان نه لرې کړې وه. او دوی ته د یوکرين د همکارانو نه معلومه شوه چې یوکرایني انجینران د روسي همکار انجینرانو سره یو ځای کار کوي. د اټمی توانایي نړیوال ادارې ماهرینو په داسې وخت کې د زاپوریژا پلان کتنه کړې چې په خو شاسیمو کې د روسي او یوکرایني ځواکونو ترمنځ انخطار روان دي. د یوکرين صدر ولادیمیر زيلنسکي د زیارت په شپه په خپل وینا کې ویلي یوکرين د دې دورې د کامیابۍ د پاره خپل پوره وس وکړو خو روسي قبضهګر کوشش کوي چې دا مهمه دوره یو بې ثمره کوشش ثابت کړي. خو زیاته کړې د هغه یقین دی چې د دې مخه به ونیول شي. اخوا د روس خارجه وزیر سرګی لاورو فیلی ماسکو ډیر ضروری ګامونه پورته کړي او هیله لري چې د ملګرو ملتونو سارنوالان به خپل ادې پلوي وخایي. نو موړي ویلي دوی هغه ټول ګامونه اخستي چې یاد پلان ته محفوظ وي په خوندي توګه دی چلیږي او ورغلې مشن دی خپل کار خو په ډاټ سره سرته ورسوي. د یوکرين دغه اټمی پلان په اړه نړیوالو مشرانو خپل فکرمندۍ ښودلې دي چې روانه جګړه د خطر سبب جوړېدای شي او یو ځل بیا د 1986 اتیا د چرنوبل غونډې پیښه رامنځته کېدای شي. د یورپي اتحاد خارجه تګلارې مشر جوزف بوریل یو ځل بیا ویلي چې روس ته دغه سیمه په مکمله توګه باندې غیر پوځي وګرځوي. نوموړي ویلي روس یو داسې لوبه کوي چې په اټمی امنیت جواري کوي او زیاته کړي دوی د یو داسې ځای په خو شا کې جنگي لوبې نشي کولی.
د امریکا د ایلینای ریاست په روزمان سیمه کې د شمالي امریکا د مسلمانانو د ټولنې یا اسنا کلیزه غونډه د جمعې په ورځ یعنی په 2 سپتمبر شروع شوه ده. په دې اړه نور تفصيل د ایلینای نه د ډیوا همکارا سمینا احسن په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
د غونډې د پرانیستې په وخت د اسنا صدر او نور د ټولنې مشران هم موجود وو. په دې موقعه د ډیوی سره په خبرو کې د اسلامیک سوسایټي اف نورث امریکا صدر صفا زرزور وویل د کرونا د وبایي حالاتو نورستو د مسلمانانو د ټولنې د پاره دا د راغونډېدو او د خپل موجودیت ته خودلو یو ډیره ښه موقع ده. هغه زیاته کړه دا د هغه قرآنی آیت یادونه هم ده چې ترجمه یې ده د هرې سختې نه پس اسانی راځي. د دې سره سره دا د امریکایي مسلمانانو د پاره د اسنا لخوا په سیاسي توګه د ځان خبرولو او د امریکا په سیاست کې په متحرکه توګه د برخه اغستلو د اهمیت نه د ځان خبرولو وخت او موقع هم ده. دا خبره صفا زرزور د هغه ریپورت په حواله سره وکړه چې په دې وروستو کې د انسټیټیوټ آف سوشل پالیسی اینڈ انډرسټینډینګ ISPU خبر کړی دی. د امریکن مسلم پول 2022 په نوم په دغه ریپورت کې امریکایي مسلمانانو د نورو عقیدو او د مذهبي عقیدو نه لرونکو په یو شمېر موضوعاتو سوچ تا کته نشوي. په دغه موضوعاتو کې یو په سیاست کې برخه اخیستل هم وو. ISPU په دغه ریپورت کې موندلې چې که څه هم په امریکایي مسلمانانو کې په 2018 کې د 10% د ووټ اندراج په مقابله کې په 2022 کې دغه شرا 1.8% ته رسیدلې ده، خو د دې باوجود په سیاست کې د امریکایي مسلمانانو نمائندګي ډیره کم ده. د یک شنبه یا اتوار په ورځ په کنونشن کې په دغه مهم موضوع د یو بحث انتظام هم شوی دی. په دغه بحث کې به د انډیانا ریاست د کانګرس غړی اندري کارسن، د انډیانا ریاست سینیټر فادی قدورا او د امریکا تر ټولو کم عمره پاکستانی امریکایي منتخبه غړی بشرا امیواله هم د نورو مهمو سیاسي مشرانو سره برخه اخلي. سکه کرونا نه پس چې په اول ځل دا غونډه د خلکو پر رابللو کیږي، نو د اسنا د چارواکو تر مخه دوی په ګنشمیر کې د ټوله امریکا او د کینیډا نه د خلکو دراتلو تمکې. سکال دا د اسنا یو کم شپې تمه کلیزه غونډه ده. د کووید 19 وبا د لاسه تیر ادو کال دغه غونډه آنلاین جوړه شوې و. په دغه کنونشن کې د امریکایي مسلمانانو د موجوده وخت په سترو مسلو لکه د اسلامي اصول په حساب د کاروبار کولو، په غربي معاشره کې د خپل ماشومان او د خپل عقیده په حساب روزلو، د اسلاموفوبیا مقابله کولو، د بی جی پی په حکومت کې د هندستان د مسلمانانو په مشکلاتو، په چین کې د سینکیانګ په سیمه کې د اویغور مسلمانانو او په ماینمار کې د روهینګیا مسلمانانو د مسلو نه علاوه ګنشمیر نور موضوعاتو باندې هم بحثونه شامل دي. د اسنا په غونډه کې کاروبار ته هم ځانګړې پاملرنه کیږي. د دې مقصد لپاره په کنوینشن کې یو بازار لګول کیږي په کوم کې چې نه یوازې مسلمانان بلکې د نورو عقیدو کاروبار کوونکي هم راځي. په کنوینشن کې د هغه مور او پلار یا هلک او جنې د پاره چې ځان ته د ژوند د ملګرو په لټون کې دي هم یو پروګرام ترتیب شوی. اسنا میټریمونیل په نوم دغه پروګرام کې د هلک او جنې مشرانو او د واده امیدوارانو ته د هغوی نشوي تپوسونو په بنیاد د یو بل سره دلیدو او خبرو اترو موقع ورکول کیږي او د کنوینشن تر اخیره پورې ډیر خلک د ژوند ملګري لټولو کې کامیاب هم شي. د اسنا کنوینشن په نورو پروګرامونو کې د خلکو لپاره د تفریح او موسیقي پروګرام، فلمی میله، د ښځو لپاره فیشن شو، د ماشومانو لپاره تعلیمي او د استقرا نه علاوه د لوبو ځای، د خوراک بندوبست او د منځونو لپاره تنظیم هم وي. د غونډې ته د امریکا د مختلفو ریاستونو نه علاوه د کینیډا نه هم په ګنشمیر کې خلک ورځي. د اسنا دغه کنونشن به تر 5 ستمبر یعنی د ګل د ورځې پورې د روزمونډ په سیمه کې په ډونلډ ایسټیفن کنونشن سنټر کې جاری وي. سمینا احسن، وایس آف امریکا، ډیوا، روزمونډ، الینوئی.
قدرمن اوریدونکو، دا وایس آف امریکا ډیوا ده. د وایس آف امریکا ډیوا خبری خپرونه د واشنگتن ډی سی ناوري. په خبری خپرونه کې وخت شوه د اداري د امریکا د حکومت نظر سرګندوي. استاد ظفر زمنګ همکار مختار خلیل تیار کړی ده.
امریکای په نیټو کې د فنلند او د سویډن د شاملولو باضابطه منځوري ورکړی ده. په دې لړ کې صدر بایدن د اگست په 9 تاریخ د دغو دوو ملکونو نیټو کې د شاملولو په تصدیقي دستاویزاتو دسخطو کو. دې سره امریکا د سویډن او د فنلند په نیټو کې د شاملولو د منځوري ورکولو درویشتم ملک شو. سویډن او فنلند د ډیری مدینه غیر جالبدار ملکونه را روانو، خو په اوکراین کې د ولادیمیر پوتین لخوا د اس بي هيڅ جنگ شروع کولو وروسته دغه دواړو ملکونه خپل غیر جانبداري ختمه کا او په نیټو کې د شاملېدو فیصله وکړه. د دسخط کولو دستوري تخپل تقریر کې صدر بایدن وی چې د ولادیمیر پوتین خیال چې مونږ بخپلو کې دانه وانه کی، یعنی دا چې زمونږ استقامت به کمزورې کی، خود چې څه غوښتل هغه ونه شول. د نیټو کومو اتحادی ملکونو چې تر اوسه پورې د سویډن او د فنلند په نیټو کې دا شاملې دوه تصدیق نه دی کړي، صدر بایدن دوی تکلک وینا کړي د چزر ترزرا دا کارو کی. د زیاته کا چې فنلند او سویډن دوه مضبوط جمهوریت ملکونه دي، فوجونه هم مضبوط دي او معیشتونه هم صفا سوترا او توانا دي. دا دواړه ملکونه به د نیټو هر غوښتنه پوره کوي او په دوی به زموږ اتحاد نور هم مضبوط شي. صدر بایدن دا خبره په ګوته کړې ده چې د امریکای د کانګرس دننه د امریکای دواړو سیاسي پارټو یعنی ریپبلیکن او ډیموکرات په نیټو کې د سویډن او د فنلند د شاملولو ټینګ مرسته کړې ده او د دې ثبوت په دې معاملې د امریکای د سېنات دننه شوي وټونه دي. دوی چې د کانګرس مرسته دا یو پیغام دی چې موږ خپل اتحادیانو او ملګرو ملکونو سره په شریکه مستقبل سازو، او په داسې وخت کې هر کله چې د پوتین روس په یورپ کې امن او سلامتیا ګډوډه کړې ده او چې امیران د قانون په بنیاد د قائم نظام په نسکورولو په سر راپاسېدلې دي، نو د نیټو مضبوطواله او په دې لوري د امریکای پوخ نیت نور زیات اهمیت اختیار کړی دی. صدر بایدن دا خبره هم په ګوته کړله چې په نیټو کې په شاملېدو فنلند او سویډن دواړو د نیټو په 5 نمبر شق په سختۍ سره د عمل کولو لوس کړی دی، په کم کې چې د نیټو په هر غړي ملک شریک دفاع لازم وي. یعنی دا چې د نیټو په یو غړي ملک حمله به په ټولو غړو ملکونو حمله تصور کولی شي. صدر بایدن د خپلې وینا په اخر کې وایي چې نن موږ ته صفاخ کاری چې نیټو د نن ورځې د دنیا د پاره یو ډیر لازمی اتحاد ګرځېدلې دی او یقینا چې دا د مستقبل د پاره هم دغه شان اهم دی. د فنلند او د سویډن نیټو کې شاملې دو سره به د نیټو اتحاد د ملکونو شمیر 2 شو ته ورسی. په دې به موږ د نورو ټولو وختونو په نسبت زیات مضبوط یو او د دې به زموږ د ټولو ملکونو خلکو ته فائدہ وي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. کتا سو کوم نظر لري نو په دغه پته اولیګي اډیټوريال وی او ا واشنگتن ډي سي 202-3 یو اس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په وی پانه هم ورکولی شي. د وی پانه پته ده www.voanews.com/editorials.